د امریکا غږ آشنا رادیو.
نارین مودی نن نیوی ډیلی ته ولاړ چې د خپل صدارت 15 کلنې دورې پیل کېدو ته ځان چمتو کړي. د یوکراین په ختیځ خار سلووانسکي چې د روسیې د طرفدارو جنگیالیو مرکز دی، پرله پسې ډزې اورېدل شوې دي. او په ترکیه کې د ډبرو د سکرو د کان د پیښې د مړو شمېر 299 شو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. لګروسه پرپورټونو برسیرا د اشنایانو د ادبی ډیری پروګرام لرو، خدا پروګرام د وخت سره چوي دي. تاسو سره راسن نشو غږیدل. اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د هند منتخب صدر اعظم نریندر مودی نن نوی ډیری ته رسیدلی دی. د هند بهارتیا جنتا ګوند د هند په انتخاباتو کې چې د نړۍ ستره دیموکراسي ګڼل کیږي قدرت ته رسیدلی دی. نریندر مودی له ډېر مودې راهیسې د مخالف سیاسي ګوند بهارتیا جنتا رئیس وو او سوای د دې لپاره ځان چمتو کوي چې د صدارت 15 کلنه دوره شروع کړي. نریندر مودی د خپل بری په لومړۍ وینا کې د هند خلک مخاطب کړل او ویل
د دې بریالي توپ د استاین مستحق اول د دې ملت یو نیم میلیارد خلک دي. ورپسې د دې بریالي توپ د استاین مستحق په دویمه درجه کې هغه خلک دي چې له 1950 کال راهیسې په دې هیله او امید ژوند کاوه چې خپل هر څه دې ملت ته ورکړي. دا بریالي توپ د هغوی د هڅو او قربانیو له امله ممکن شوی دی.
صدر اعظم منموهن سنگ د خپل وروستي وینا په لړ کې خپل هیوادوال وهڅول چې د نوي صدر اعظم تر شا ودرېږي او ملاتړ وکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د یوکراین په ختیځ خار سلووانسکي چې د روسیې د طرفدارو جنگیالیو مرکز دی، د یوکراین د بحران د ختمولو لپاره د اروپایي اتحادیې په مزګرتوب د خبرو د دویم پړاو نه مخکې پرله پسې ډزې اورېدل شوې دي. دا ډزې هغه وخت شروع شوې چې د کیف حکومت وفادارې قواوې د اندریوکا کلي ته نږدې د تلویزیون د برج د حفاظت لپاره ورغلې. د دغه ځای اوسیدونکو ویلي دي چې ډزې ټوله شپه روانې وي. نن د شنبې پوره سهار د ډزو نښې څرګندې معلومې دي، خو دا لا واضح نه ده چې څوک زخمي شوي دي یا نه. حکومتي قواوو د روسیې طرفدارې ملیشیې چې د دانسک او لوهانسک د سیمو استقلال اعلان کړی دی، لږ شاته تمبولي دي. په یو ښار کې د فولادو کارګرانو ورسره کلک ملاتړ کړی دی. حکومتي ودانۍ یې بیرته نیولې دي او خنډونه یې لرې کړي دي. نن د شنبې په ورځ په دې باره کې نورې خبرې کیږي او دا ځلې دا خبرې د خارکیف په ښار کې کیږي.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د تایلند نه رارسېدلي مطبوعاتي رپورټونه وایي چې یوه نظامي الوتکه د لاوس په شمال کې راغورځېدلې ده. د امریکا غږ د لاوس د سرویس په یوه رپورټ کې وایي چې د دفاع وزیر او د وینتیان د ښاروال په شمول په الوتکه کې سپاره لوړ پوړي حکومتي ماموران وژل شوي دي. ګومان کیږي چې په وژل شوو کسانو کې د لاوس د عامه امنیت وزیر هم شامل دی. په مخکنیو رپورټونو کې ویل شوی چې دغه روسي سخته انټونف الوتکه د شنبې پوره سهار په شمالي ایالت شینکوان کې وغورځېدله. شل کسان پکې سپاره وو او ټول وژل شوي دي. دغه شل کسیزه ډله په هغو مراسمو کې د برخې اخیستو لپاره روانه وه چې د لاوس د پخواني شاهي حکومت لخوا د جر د صحرا د آزادولو په مناسبت جوړ شوی وو.
په عراق کې چارواکي وایي د پایتخت بغداد شمال پلو په یو بازار کې بم چاودلې، 15 کسه پکې وژل شوي دي. د پولیسو مامورانو وایي دا حمله نن د شنبې په ورځ د ترمیه په ښار کې په یو مارکیټ کې وشوه. 15 دوکانداران پکې وژل شول او 14 کسه زخمي شول. ترمیه د بغداد نه 50 کیلومتره لرې شمال خواته موقعیت لري. پولیس وایي د بم دغې چاودنې 100 دوکانونه وران کړي دي. د طبي چارو یو مامور د مړو او زخمیانو د غشمیر تایید کړی دی. په عراق کې د 2014 کال راهیسې تشدد زیات شوی دی او د مړو شمېر نهایي حد ته رسېدلی دی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د سوریې په شمالي ښار حلب کې په ځینو برخو باندې د اوبو بندول غندلې دي او وایي چې لږ تر لږه 2.5 میلیونه خلک د څښلو د اوبو نه محروم شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپله بیانیه کې وویل چې د څښلو د اوبو نه د خلکو محرومول د هغوی د بنیادي حق نه محرومول او اصلا د نړیوالو او بشري قوانینو تر پښو لاندې کول دي. د القاعدې یوې ملګرې ډلې النصره د سوریې په ستر خار حلب کې د خار د هغې برخې په خلکو باندې چې د حکومت تر کنټرول لاندې ده دوه هفتې مخکې د څکلو اوبو بندې کړې وې. په سوریه کې د بشر حقوقو څارنې د یو موسسې یو مسؤول رامي عبدالرحمن وویل چې دغه ډله کوښښ کوي دغه ډلې کوښښ وکړ چې د اوبو مخزن بیرته چالان کړي خو سیستم منظم نه دی او اوبه تر اوسه پورې بندې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي که کانګرس اقدام ونکړي چې د امریکایانو لپاره کارونه او فرصتونه مهیا کړي نو دی آماده دی چې اقدام وکړي. خاغلی اوباما نن په خپلې اونیزې وینا کې وویل حکومت یې په دریو مسلو باندې کار کوي چې خلکو ته وظایف پیدا کړي. جمهور رئیس وویل د کوچنیو بزنسونو د کمپنیو او ادارو سره یو ځای په کار لګیا دی چې کارونه د بهر نه امریکا ته راانتقال کاندي. دویمه مسله دا ده چې د سیاحت په مسله هم کار روان دی چې امریکا ته د سیلانیانو راتګ اسانه شي او په امریکا کې پیسې مصرف کړي. او درېیمه مسله دا ده چې د هیواد بنسټونه به جوړ کړی شي. د جمهوری غوښتونکي ګوند هفته ییزه وینا سناتور جان مکین کړی ده. جان مکین د 2008 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس اوباما په مقابل کې کاندید وو. خاغلی مکین په خپل وینا کې د امریکا د متقاعدو پوځیانو د ادارې پر کړنو باندې انتقاد کړی دی او زیاته کړې ده چې د پوځیانو په حقوقو کې کمول د سړي وجدان نه مني او د متقاعدو پوځیانو په ادارې کې باید بشپړ تغییر راوستل شي.
د نایجیریا صدر اعظم ګوډلک جانتن پاریس ته رسیدلی دی. نوموړی د افریقا د نورو سیمه ییزو مشرانو سره یو ځای د بوکو حرام د ډلې په هکله خبرې کوي. دغه ډلې تیره میاشت 300 نه زیاتې د ښوونځي شاګردانې وتښتولې. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د غونډې کوربتوب کوي او په غونډه کې د نایجیریا د ګاونډي هیوادونو مشرانو هم ګډون کړی دی چې پکې د بینن، کیمرون، نیجیر، چاد او د لویدیځ اروپایي اتحادیې استازي شامل دي. لبل خوا د برېټانیا د باندنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وای چې برېټانیا د ته تیار ده چې نایجیریا ته نور مرستې هم ولیږي. دغه ډلې څو ساعته مخکې د ګاونډي هیواد کیمرون په سرحدي سیمه کې برید کړی دی او ویل کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د حملې هدف د چینایي کارګرانو یو کمپ و. خبري رپورټونه وایي چې شل تنه چینایي کارګران ورک دي او ښایي چې د بوکو حرام ډلې بل خپل ځان سره بیولي.
په ترکیه کې د ډبرو د سکرو د کان نه څو نور مړي ایستل شوي دي او په کان کې د چاودنې او د اور د لګیدلو له کبله د مړو شمیر 299 ته رسیدلی دی. د ترکیې د انرژي او طبیعي منابعو وزیر تنیر یلدیز ویلی دی فکر کیږي چې د کان درې کارګران لا هم ورک دي او د ژوندي پاتې کېدلو تمه ډیره لږه ده. په کان کې د تازه اور لګیدو له کبله نن د شنبې په ورځ د ژغورنې کارونه ماتل شول. په سوما کې د برقي ترانسفارمر د چاودنو دغه سي تباهي په خوا د ترکیې د ډبرو د سکرو په کان کې نوې شوې. درې ورځې وشوې او تر اوسه پورې هیڅوک ژوندی نه دی پیدا شوی. چارواکي وایي اکثره کارګران د کاربون مونوکساید ګاز وژلی دي. حکومت او د ماینونو د کمپنیو مامورینو ویلي دي 1450 کارګران ژغورل شوي دي.
د چین امنیتي چارواکي وایي چې وکسانې په دې شک نیولې دي چې د اورګاډي په سټېشن کې خلک په چاقوګانو باندې وهلي وو. د چین ګلوبل ټایمز رسپانې ریپورت ورکړ چې دغه کسان د مئی د میاشتې په 14 د جنزیان په ولایت کې نیول شوي دي او د تحقیقاتو لاندې دي. په دغه حمله کې یو کس وژل شوی او 9 کسان زخمیان شوي وو.
د کولمبیا حکومت او د فارک یاغي ډلوایي چې دوی د مخدره موادو د غیر قانوني تجارت په بندولو موافقه ته رسیدلې دي. د دغه موافقې لمخې د فارک یاغي ډل باید د کولمبیا د حکومت سره همکاري وکړي چې د کوکنارو په ځای نور تخمونه وکړي. د غیلان پرون د جمعې په ورځ د کولمبیا په پایتخت هوانا کې شوې ده. حکومت او د فارک یاغي ډل هڅه کوي چې په هوانا کې 50 کلنه یاغيګري ختم کړي.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نواوریدل زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون ویلي دی چې د انتخاباتو د دویم پړاو د پاره یې د رایو پاڼې چاپ کړي دي. یو شمېر افغان ژورنالیستان امریکا ته راغلي دي. دوی غواړي چې د ښځو ژوند، د حقوقو رعایت او مدني مبارزې دلته په خپلو سترګو وګوري. خو د دې رپورټونو تر څنګ نن د آشنایانو د ادبي ډیرې پروګرام هم لرو. شافیا سردار نن پروګرام ته نه دی راغلی او زمون همکار جعفر خان صاحب ستاسو سره په دې خبرونه کې مجلس وکي. کولای شئ روس خبرونه ته زنګ ووهئ. نمبر دی 202-شپږ یو نه یو دېرش شپږ دېرش. خو اوس برې شو د انتخاباتو په حق له راپور ته چې زمونږ خبریال اکرام شینواری د کابل نه رالیږلی دی او وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دویم دور لپاره یې د رایو پاڼې چاپ کړي دي.
د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې د جمهوریت د دومزلی انتخاباتو د پاره په بهر کې 15 میلیونه د رایو پاڼې چاپ کړي او کابل ته راوړي دي چې دغه کمیسیون د ټاکلي پروګرام له مخې به ولایتونو ته واستول شي. دغه کمیسیون ویان نور محمد نور د شنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان کوي چې دا ځل د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون په پام کې لري چې په ټول افغانستان کې تر سلیجو زورو پورې د رایو چونې محلونه پرانیزي. د حمل په شپاله سم ورځ په ټول افغانستان کې نو نظر وسوه د رای چونې محلونه پرانیستي وو. نور محمد نور ویل چې د کابل نه ولایتونو ته د انتخاباتو د حساسو موادو لیږدول پیل شوي دي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي نو ویل چې په انتخاباتو کې د غبن د مخنیوي لپاره پریکړه کړې چې هغه د رزرادریس او مامورین چې د حمل په شپاله سم ورځ په انتخاباتو کې پرې تکلیف او درغلي شک موجود دي هغه به بیا تر ټولو ډیرو کلونو پورې په کار ونه ګمارل شي او جزی به هم شي.
یک موضوع د رابطه کې مهم و اساسي است او یی کې بعضی از کارمندان هستن کې البته تقلبات شون
په دې برخه کې یو مهم او اساسي خبره ده چې ځینې مامورین په دې ډله کې شته چې دا غوي کړنو د جرم بڼه اخیستي او د لیکزي ادارو ته سپارل کیږي چې دا ورګلونه به په اړه پریکړه وکړي. نور محمد نور ویل چې هغه شمیر مامورین چې په ولایتونو کې د تیرو انتخاباتو په وخت ښه مدیریت نه کړی هغوی به هم بیا په کاروزه ګمارل شي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون ویان ویل چې دغه کمیسیون چارواکي د جمهوریت د دوه کاندیدانو سره نن څه وخت لیده کاته کوي تر څو د دومزلي انتخاباتو د شفافیت او دغه انتخاباتو د کمیټوب د بڼې د اخستو د مخنیوي په لارو چارو سره خبري وکړي.
و هم چون په دې جلسه ما بشتر کوشش میکنیم کې برای هر دو کاندید این مسله را واضح
نور محمد نور ویل. همدارنګه په دې غونډه کې زموږ زیاته هڅه دا ده چې دواړو کاندیدانو ته دا مسله څرګنده کړي چې په خپلو انتخاباتي مبارزو کې قومي، مذهبي او نژادي مسلو ته ځای ورنکړي. نور محمد نور ویل چې په دې کچه کې به د کمیسیون چارواکي د انتخاباتو شفافیت لپاره د دوو کاندیدانو سپارښتنې هم واخلي. په دومزلي انتخاباتو کې د انتخاباتي مبارزو لپاره یو بشپړ په پام کې نیول شوی چې د جوازه په لومړی ورځ به پیل او د جوازه په یوویشتمه به پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ویان د ولایتي شوراګانو د لومړنیو نتیجو د اعلان د ځان په باب ویل چې په پام کې واچي دا نتیجې نن اعلان شوې وي. خو د دې لپاره چې په نتیجو باندې ښه غور وشي دا اعلان بل ورځ ته وځنډید.
پریکړه دا وشوه چې موږ به ډېر زر ابتدایي پال اعلان وو ولې د نن لپاره موږ دوه جلسې لرو په دې برخه کې چې دغه موضوعات په واضح ډول باندې د کمیسیون د اعضاو سره شریک شي او ور باندې پریکړه وشي. یوازینی دلیل دا ده د سندیدو چې لازیات د خط شتون ولري او لازیات موږ په دې مسله باندې غور وکړو تر څو حق حقدار ته ورسیږي. او هغه په ابتدایي پالو کې موږ باید ډېر د خط کړی وي او هیڅ څنځر ولاړ نشي.
په افغانستان کې په سلور دي شولایتونو کې د 3500 ولایتي شوراګانو څوکۍ د ګټلو لپاره نږدې 2600 کاندیدان چې تدریسو پورې خزي دي ولاړ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې په میرانشاه کې د پاکستان د پوز لجوري د خلکو په ګرځېدو باندې د لګول شوی بندیز له امله سلګونه کورنۍ د خوست ولایت ته مهاجر شوې دي. چارواکي وایي چې له دغو کورنیو سره د هر ډول مرستې لپاره تیار دي. ابراهیم رحیمی دغه رپورټ راکړی دی.
د خوست حکومتي مامورین وای چې شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستان پوز لوري پر ځای اوسیدونکو د ګرځبندیز لامل سلګونه کورنۍ دیته اړ شو چې خوست ولایت ته راوړي. د خوست ولایت مقامی و باوري سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې د کورنۍ د کارش میر په اړه څه نشي ویلی. خو زیاتوي چې سړی د پاکستان پوځ له ځان سره بیولی او یوازې ښځې او ماشومان په کورونو کې پاتې وو چې د کرښې دې غاړې ته راوړېدلې دي. ویل کېږي مخکې له دې چې دغو کورنیو ته دولتي مرستې ورسیږي، د خوست په ګربز ولسوالۍ کې ځایي خلکو په خپلو کورونو کې ورته ځای ورکړی او لومړني خوراکي او غیر خوراکي شیانې ورته برابر کړي دي. د خوست د ګربز ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجي مستمیر خان امریکا غږ ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته تر 500 زیاتې کورنۍ راوختې او لا هم دا لړۍ روانه ده.
د 500 کورونه اضافه نه، 500 خو وي، خو 500 نه اضافه، چون دا پرې وځې نه دي، داسې کوم کمپ نه دی. مختلفو کورونو ته او مختلفو کورنیو سره یو ځای شوي دي. زه یې ورکړی دی د مونږ د ګربز د کوم نور هم که ډېره نه زیات شمېر روشي، انشاءالله مونږ به یې ډېر په احترام سره
ځینې راکړه شوې کورنۍ کیسه کوي چې څو ورځې وړاندې د میرانشاه د شیرخیلو کلي ته نږدې د پاکستاني عسکرو پر یوه موټر تر چاودنې وروسته پوځ د شیرخیلو پر کلي د درنو او سپکو وسلو بریدونه کړي دي. دوی وایي چې په دې بریدونو کې یو شمېر ملکیان ټپیان شوي او همدارنګه ګڼ شمېر کورونه یې ورته په بلدزرونو ړنګ کړي او ځینې موټرونه یې ورته سوځولي دي. دوی زیاتوي چې له دې یوه ورځ وروسته د شیرخیلو په ګډون د ګڼ شمېر نورو کلیو زیاتره سړي پوځیانو له ځان سره یووړل او تر څنګ یې په میرانشاه کې د خلکو په ګرځېدو سخت بندیز ولګاوه. دغه کورنۍ وایي چې دې کار دوی له سختو مشکلاتو سره مخ کړل او بالاخره مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي او افغانستان ته پناه یوسي. افغان حکومتي مامورین وایي چې دغو کډوالو ته یې د مرستې وړاندیز کړی، خو هغوی ورته ویلي چې د اوس لپاره ورته اړتیا نه لري او په میرانشاه کې تر ګرځبندیز وروسته خپلو کورونو ته بیرته ستنیږي. ځینو پاکستانی رسنیو هم راپورونه خپره کړي چې په میرانشاه کې د پاکستان پوځ له لورې د لګول شوي ګرځبندیز له امله ځایي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. پاکستاني رسنیو همدارنګه ویلي ډېر شمېر کورنۍ دې ته اړ شوي دي چې خپل کورونه یې پرېښي او افغانستان ته په مهاجرت اوښتې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. یو شمېر افغان ژورنالیستان په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت په مرسته امریکا ته راغلي دي چې دلته د ښځو ژوند، مدني حقوق، مبارزې او د ښځو ژوند په خپلو سترګو باندې وویني او تجربه وکړي. د افغانو خبریالانو دغه ډله په واشنگتن کې د آشنا رادیو تلویزیون ته هم راغلې وه. زموږ همکار جعفر خان د دغو ډلو نه د دوه کسانو سره خبرې کړې دي، یوه سنیا ساپۍ او بله مریم جبرخیل ده. د خبرو په سر کې سنیا ساپۍ د خپل سفر په باره کې داسې ویلي دي:
دا سفر مو ته ډیر عالی وو، ډیر ښه وو. موږ دلته پوښلو چې یعنی ژورنالیست څوک ده. هلته ښځو ته احترام نه لري چې یوه ښځه باید کور نه د باندې کار وکړي، په ټولنه کې کار وکړي، په خصوص چې هغه بیا ژورنالیست اوسېږي.
یعنی تاسو وایئ چې په کاري ډګر کې دلته ښځو ته ډېره ازادي
ده،
خاص ډول په مطبوعاتو کې. تاسو هم همدغه نظر لرئ؟
بلې. هان صاحب، لومړی تاسو سلامونه او بیا درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه باید ووایم چې واقعا دغه سفر یو په زړه پورې سفر و زموږ لپاره، زموږ د ډلې لپاره. رسمي سفر باندې راغلو تر څو د امریکا د کلتور سره آشنا شو، د امریکا د خلکو د ژوند سره آشنا شو، حساب باندې کورنۍ ژوند دوی موږ مطالعه کړو چې په کوم شکل باندې دی. مهمه خبره دا وه چې د ژورنالیزم په ډګر کې موږ دلته یو شمېر ملاقاتونه درلودل، یو شمېر پروګرامونه مو درلودل. پینټاګان ودانۍ هم زینه ولیدل چې دا واقعا ډیره جالبه پزړه پوری و. همداسې
نورونه کې موږ دا نوم ډیر اوریدل،
ډیر څه جالبه. اما یو څه چې ما واخیستل یا می ولیدل، خلک د افغانستان په اړه یو ډول ذهنیت لري. یعنی په افغانستان کې دروسره چې مشکلات به ستونزې به، مګر هلته خلک ژوند کوي، ښځې کار کوي، فعالیت کوي. یعنی د ښځو کار او فعالیت موږ باید له پامه ونه غورځو. دروسره چې مشکلات به، یعنی که موږ لسو کلونو تیرو لسو کلونو ته وګورو، اوس دغه وخت
یعنی تاسو وایئ چې دلته خلک د افغانستان په اړه منفي نظریات لري، یعنی وایي چې هلته مشکلات ډېر.
دقیقا ته ډېره بریده.
تاسو داسې ښځو سره، یعنی امریکایانو سره مو خبرې وکړې، ورته مو ویل چې نه، هغه تصور چې تاسو د هواد پاړه لري هغه سي زمنګ هواد نه دی
یعنی ز دغه خبره د ماغه تحلیل لمخ خپل کوم د ماغه بحث لمخ کوم چې موږ دوی سره بحثونه درو موږ شرط نه دا کوم ډول تصور چې تاسو د افغانستان
مثلا هغه څه وایل هغه څه وایل صاحب سپته لا شو هغه څه وایل چې مثلا افغانستان څه ډول یو هیواد دی په افغانستان کې د ښځو ژوند څه ډول یو ژوند دی او تاسو ورته څه وویل چې
هغه په دې فکر کو چې ګویا افغانستان کې یعنی خزینه نشي کولای چې د باندې کار وکړي نه موږ ورته وویل چې نه ښځې کولی شي چې مبارزه وکړي ښځه کولی شي چې د باندې کار وکړي د هغوی نمایندګان موږ استو چې تر دې ځایه رسېدلي یو
هیله لري چې په افغانستان کې به هم یو وخت دا سه حالت راشي چې خزي هر کار چې وغواړي هدف مې هر کار مسلکی کار چې وغواړي اما خپل مسلک انتخاب کی کار وکي ډاکټر شي انجنیر شي ژورنالیست شي
هیلمند یو هانسه زه خپل شخصا ډیره هیلمند یم چې یو وخت د افغانستان د خزو په ژوند کې مثبت بدلون وګورم د څه بدلون وګورم چې واقعا زمونږه هغه مشروع حقونه چې اسلام مقدس دین مونږ ترا کړی دی هغه مونږ ترا کول شي مثلا زمونږ ورونه مونږ درکې زمونږه حق حقوق پیژنې چې اسلام مونږ ته کوم حقونه را کړی دی په تل په دین باندې نه چې مثلا زه یو مور یم زه یو میرمن یم په دین باندې چې مثلا زه یو انسان یم زه یو مخلوق یم چې خدای پیدا کړی ما ته په دې سترګ باندې وکتل شي
سپه سپ کبیر ته افغانستان ته ولاړ شي تاسو هلته امریکا او په امریکا کې د خو ژوند خپل یو همکار ته مثلا خپل خور ته مور ته نور عادي افغانان ته څه ډول معرفي کوي
زه به دا ورته وایم چې هلته زمونږ د افغاني ټولنې سره کاملا فرق کوي هغوی ته ډېر احترام کوي هغوی ډېر تشویقي کوي هغوی ته دا زمینه برابرېږي چې هغوی باید په ټولنه کې کار وکړي مبارزه وکړي هغوی باید خپل حقوق ترلاسه کړي
امریکې ته د پراتلو سره خو به مو داسې د کموالي احساس نه یې کړی چې کاشکې زه په امریکا کې زیږېدلی وای چون په افغانستان کې مشکلات ډېرې د ښځو په وړاندې
دقیقا د کمبودي احساس به مې کړی خو بیا هم افتخار په دې باندې کوم زه یو افغانه یم
زه همېش وایم زه یو افغانه ښځه یم او همېش مبارزه کوم او همېش غواړم چې زما خپل هیواد مخ په ترقي لاړ شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د آشنا رادیو درنو ریدونکو لګروسته د آشنایانو د ادبی ډیری پروګرام لرو خو اوس د سو مهمو خبرونو لنډیز واوري د هند منتخب صدر اعظم نریندا مودی نن نیو دیلی ته ورسید او تر دې یو ورځ مخکې اعلان شو چې د هغه هندو ملت پال ګوند د نړۍ په ستر دیموکراسي یعنی هندستان کې قدرت ته ورسید نریندا مودی له ډیر مودې رئیس د مخالف سیاسي ګوند مشر او اوس دې ته ځان چمتو کوي چې د خپل صدارت 15 کلنه دوره پیل کړي د یوکرين په ختیځ خار سلووانسکي چې د روسي د طرفدارو جنگیالیو مرکز دی د یوکرين د بحران د ختمولو لپاره د اروپאי اتحادیه په مزګرتوب د خبرو د دویم پړاو نمخ کې پر لپسې دزه اوریدل شوې دي د تایلند مطبوعاتي رپورټونه وایي یو نظامی الوتکه د لاوس په شمار کې غورځیدلې ده د دفاع د وزیر او د وینټیان د خاروال په شمول په الوتکه کې سپاره حکومتي لوړ رتبه مامورین پکې وژل شوې دي په عراق کې چارواکي وایي د پخ پایتخت بغداد شمال خواته په یو بازار کې بم چاودلې ده 15 کسه پکې وژل شوې دي د حمله نن د شنبه په ورځ د ترمیه په خار کې په مارکیټ کې شوې ده 15 دکانداران وژل شوې او 14 کسه زخمی شوې دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونږ د سوریې په شمالي خار حلب باندې د اوبو بندول غندري دي وایي لږ تر لږه 2.5 میلیونه خلک د سکولو د اوبو نه محروم شوې دي او د امریکا جمهور رئیس براک اوباما وایي ک کانګرس اقدام ونی کی چې د امریکایانو لپاره وظیفه او فرصتونه مهیا کی نو دی آماده دی چې اقدام وکړي
دستر ګو سمندر کدی راتا د دنیا زمون شوند د تن دینا پلک پلک پوچاو دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے او باسا زمونگا دا گریوانا زړه د ګلو پانی میرا پیږي وار خطا دی راتاو می طوفان دی د ژوند د ګلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم د جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم شراب گچھ حرام دے سوکم چد شراب گچھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم
خوشو لڑی رچ انکار دے وکڑ زما دوار عمر کار دے وکڑ خلق چنخ ولی گوری ورتا تا چې مخ پټ کړ نو گزار دی وکړ درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې ومنئ تاسو د آشنایانو د ادبی دیرې د خبرونې اوریدونکو یاست چې د امریکا غږ آشنا راډیو نه خبریږي البته د خبرونې اصلي کوربنه شافیه سردار نن ندرغلی او د هغه پرځای زن نشپه لتا سره ملمای ما بلکې قربانه ملمای حمازه کې بیرته د خبرونه اصلي چلون کې تسپارل کیږي چې په راتلونکو کې به در سره ای د نن شپې په دغه ادبی بندر کې مونږ سره باز محمد عابد ملمد چې کلونو کلونو راهي سي ادبی هڅه کوي شعرونه لیکي د شعرونو ټولګي چاپ شوی د خاطرو ټولګي چاپ شوی او دغه راس په ادبی ډګر کې د نثرونو په برخه کې هم هلې ځلې کوي او د دې ترڅنګ یو مدني فعال هم دی او د خیر ښېګڼو په کارونو باندې هم بوخت دی او کارونه کوي خو موږ به نن شپه یوازې د پر شعر او شاعرۍ او خبرې وکړو او که تاسو هم غواړئ چې له عابد صاحب نه د هغه د شعرونو د هغه د شعرونو د اورېدو مینهوال یاست شعرونه یې واورئ د هغه د شعرونو په اړه وغږېږئ د هغه د ادبي ژوند په تړاو پوښتنې ولرئ نو کولی شئ چې زموږ د اسټډیو په شمېرې زنګ را ووهئ چې شمېره یې ده 001-202-9-3-3-6 شمېره یو ځل بیا تکراروم 001-202-9-3-3-6 زه جعفر هاندیم په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ زنګونه را ووهئ موږ سره مو خپل نظریات او شعرونه او دغه راس ادبي پوښتنې شریکوئ او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ چې د آشنا راډیو د پښتو فیسبوک پاڼې ته ولاړ شئ او هلته هم خپل سرونه پرېږدئ موږ به په اسانه ډول له هغه ځینه اخلو او له ښاغلي عابد او نورو اورېدونکو سره شریکوو چې البته زموږ د فیسبوک پته ده www.facebook.com/voapashto عابد صاحب را سره د ټیلیفون له لارې وصل شوی دی او فکر کوم عابد صاحب زما غږ اوري خدای مرا والا بیت صاحب ساسو خو غږ هم زما تر وګونو را ورسید خو دغه فکر کوم دغه په شبکه کې څه مشکل دی غږ مله ګرو راځي خو په دې هله چې د خبرونه په وګدو کې دغه ستونزه هوار شي او تاسو زمونږ غږ هم صفه ووري او اوریدونکي او زه هم تاسو غږ صفه ورو تاسو اوس په پیښور کې یاست که زه غلط شوی ونه وسمه شاعرانو ادیبانو خبر د هر ځای خپل خوندونه خپل مزه خو پیښور خو پیښور دی کنه واقعا پیښور یو تاریخي ښار دی او په پښتو ادب کې د باګرام په نوم هم یاد شوی دی او واقعا چې سړی ورشي نو یو شاعرانه فضا لري نو ځکه هم په پیښور کې ډیر شاعران دي پښتانه شاعران ادوم او تاسو هم شاعري که غلط نشم الله پیښوره پیل کړی ده همداسې ده بس ابھی سب جرنالزم کار خود سے دے کہنا چیز نے وقت سڑے بھی حیران پاتې شي چې څه وکړي ته مجبور یې چې کله چې استودیو ته نوځي او د هغه د ژوندې خبرونې هغه سره علامه چې بلیږي او تا ته استودیو مشر یا منیجر یا مدیر اشاره کوي چې ته اوس د اورېدونکو سره د هوا د سپور لارې او د راډیو لارې وصلې نو ته مجبور یې چې یو څه ووایې او بیا په داسې ادبي خپرونو کې خو موږ مجبور یو چې یو میلمه ولرو له ځانه سره ځکه که موږ تر پایه له میلمنو سره خبرې وکړو واقعا چې دا به د میلمنو لپاره یو ستړی کوونکی کار وي نو ستانه ډیره مننه کوم چې په لنډ او سخت او تنګ وخت کې زمونږ غوښتنه ومنله او حاضر شوئ چې موږ سره خبرې وکړئ زه ډاډه یم چې اوریدونکي به هم ستاسو له نن شپې د دغه بنډار نه خوند اخلي او ستاسو شعرونه به هم اورو نو بیا هم کور ودانه بیت صاحب نو خوښه دې نه ده چې دغه بندر ستاسو په یو شعر باندې پیل کو
غټي وای هو د هلیو ښکار کوي خو تاسو خبره خلاص کړه چې وځ د لمسیانو خبره ده تاسو په شیر کې د زړه خبره راغلی و ماته د اجمل ان د شیر چې کرن خان ویلی چې وای د زړه هغه ناری کړی چې لچانه پاتې شوی ما ژر ټټر ته لاس کړ ما ویل ما نه پاتې شوی ډیره مهرباني خوندور غزل و عابد صاحب البته ما لږه شی به وړاندې دغه پیغام په خپل فیسبوک پانی واچو چې زمونږ سره عابد صاحب ملما دی او باور وکړي چې په لږ شیبه کې لسګونه سوالونه او پوښتنې خلکو دلته پریخي دي ماته خو ماته زیاتره پوښتنې معمولا زما د تجربې له مخې معمولا چې تاسو غوندې د با شخصیت او با کریکټر او مشهور او ادیبانو لیکوالانو شاعرانو سره چې موږ په رادیو کې غږیږو او یا موږ سره میلمانه وینو د اوریدونکو تر ډیره همدغه یوه پوښتنه وي چې وعده یې کړی او که وعده یې نه دی کړی زما یادیږي موږ په کابل کې یو وخت عبدالله پایکار میلمه کړی و نو یو چا زنګ ووهه ورته ویل چې پایکار صاحب تا وعده کړی که نه نو پایکار صاحب ورته ویل وایي څنګه کوم ځای خو دې راته پیدا کړی نه دی نو دلته ځینو خلکو نو تقریبا ډیر اوریدونکو همدغه یوه پوښتنه کړې ده خو یوه بله پوښتنه ډیره عامه د رفیع الله سیدی په نامه یو اوریدونکي او د فیسبوک زموږ د فیسبوک لوستونکي دغلته کړې چې ډیره عامه پوښتنه ده خو زه به تاسو ته ووایم چې یو کس څنګه کولی شي شاعر شي
یو پیرته وي یو څو غوړه چې زه مې مریتېږم یعنی د خدای تعالی په عشق کې د خدای تعالی په عشق کې ما ته د غره کنه یعنی برخه راکړه لکه مرید مې ته نو هغه ورته ویلي چې چېرته یې زه په چارته لو دی دی په دې دنیا کې نو هغه ورته ویلي چې نه په دې دنیا کې زه وبیله یعنی مجازي مې نه وته او بیا راشه بیا راشه نو دا کله تللی دی کال دوه کاله وروسته بېرته چې راځي نو یو ډېر ښایسته خوڅکی ورسره دی ډېر ښایسته خوڅکی دی که نه او په دې تیرخانه ورته لودي نو هغه مریدان ورته ویلي دا خوڅکی بار ودره ودې تېر کړه ښه وایي نه زه بیا له ده نه نه ځم تېرته نو تېر ته چې دا خبره تللې ده نو چې ولې له خوڅکی راځي نو دا خوڅکی زما معشوقه ده
تاسو وایئ چې باید داسې مینه سړی وکړي چې احساسات را وپاریږي د یو بل انسان په تړاو دی د خپل هیواد په تړاو کې دی شي د مثلا د یو بل چې ته تا وهڅې تا را وپاری ستا احساسات را وپاری ستا عاطفه را وپاری بلې او تاسو یو ډېرې جالبې خبرې ته اشاره وکړه ډېره جالبه خبره مو یاده کړه چې
سړی کمجازي مینه وکي نو رښتیا هم هغه حقيقي مینه ته رسیدي. یعنی دغه مجازي مینه د انسان د حقيقي مینه تر هغه ورستي بریده ورستي حد رسوي. واقعا یو څوک دا وکي چې زه غواړم حقيقي مینه ته ورسېږم نو باید د مجازي مینه له پوړو نه تیر شي چې هغه حقيقي مینه ته ورسېږي. او واقعا دا مینه ده چې ل سړی شاعر جوړوي، ل سړی یعنی د سیو انسان جوړوي چې د عاطفي خاون وي، د احساس خاون وي، او واقع د انسان پیژندون کې وي، او بلکې پر انسانانو پر د الله تعالی پر ټولو مخلوقاتو رحیم او مهربان وي. واقعا ډیره مهرباني. نو
مهرباني په تاسو ته نظر کې یو خبره کوم کول غواړم چې ما ته په اندازه سیب کې د اورور د پښتنې سره خیر هم راځي چې زما خپل بیت دی چې لګي راویخ کا دې د ارمان تعالی سواچوا
لګي راویخ کا
لګي راویخ دې ارمان تعالی سواچوا سواچوا
هم پلین دی فکر کوم نه خبر شوی دی نو باور وکړي چې یو په بل پسې همداسې زنګونه راوهي راځي چې یو د درې اورېدونکي واورو چې څه وایي. مهرباني څوک او له کوم ځای نه؟
السلام علیکم.
علیکم السلام. تبسم صاحب خدای دې تل با تبسم لره خپل تخلص لري. عابد صاحب را سره ملمه ده، سوال غواړي، سوال لري، پوښتنه لري.
بس عابد صاحب ته خو سلامونه وایم او داشنا راځو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. بس عابد صاحب باندې موږ ډېر خوشاله شو چې راینن ملمه
ده. ها پوښتنه نه لري ترینو؟
پوښتنه خو نه لرم، بس
مهربانی
وکړي. پتنګ مایم شولو په شام ځاني هم کړی کباب، شام ویلیږي د پتنګ سری کباب ته درومي. درخو می هلته لیوانې شو چې نغمې شوې پورته، درخو می هلته لیوانې شو چې نغمې شوې پورته، شهباز نتیجې د آدم د غیج رباب ته درومي. زلیخا نه راوړې ایمان خو زړه یې یو لوچا، زلیخا نه راوړو ایمان خو زړه یې یو لوچا، د یوسف مخکې تجلا د ونقاب ته درومي.
ډیره مهرباني. کور ودان فکر کوم شیر به مو اوږد وي. عابد صاحب واورېدو، وروسته به پرې وغږېږو. یو بل اورېدونکي ته ځو، هغه ورو چې څه وایي. مهرباني څوک او له کوم ځای نه مو تلیفون کړی؟ زما هغه ګورئ څوک له کوم ځای نه؟ نه فکر کوم زمونږ غږ نه اوري او موږ یې هم غږ نه اورو، نو بل اورېدونکي ته به لاړ شو. سلامونه د اشنایانو ادبي دیره ده امریکا غږ اشنا راډیو، څوک او له کوم ځای نه مو ټلیفون کړی؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
څنګه روزانه د خلاصې
فلاتې خدای مراوله. مینوال صاحب له مینې او له مینوال تخلص نه مو معلومیږي چې حتما به شاعر یاست نو. مهربانی شیرون مو لن کئی چون اوریدون کی ډیر لرو چې ټولو ته واخ ورسیږي او د ټولو شیرونو نه خوان واخلو او له بل نه خبر شو.
می سوچولی خپل ځګت هم سوچولی چې په ژړا سي علمونه خبر وینه. چې په ژړا سي علمونه خبر وینه، کجلې پورې کړ په سترګو، کجلې پورې کړ په سترګو، دا شکانو پر زړه بیا یې شي دا غونه.
او بل مینوال صاحب دا ستاسو شعر دی که لنډه او ټپه ده؟ ستاسو
ټونه زور ور دي از ما لنډي دا ټونه زور ور دي
ډیره ډیره مهرباني مینوال صاحب ساسو لنډیونه کور ودان اوید صاحب تبسم په نامه اوریدونکو زنګ والی او په شعر کې یو د درې ټکی چې ما اوریدل تر ډیره دا هغه کلاسیک توریا یا الفاظ چې په پښتو ادب کې ډیر کاریدلی او بیا هم فکر کوي که بیا هم موږ په پښتو شعر او شاعرۍ کې دا ډول ټکي کارو فکر کوي چې لا هم ورته ځای شته چې مثلا شمع او پتنګ او یوسف او زلیخا او آدم خان او درخانه دا په کلاسیک ادب او کېدې شي په معاصر ادب کې هم وایو چې دغه توري ډیر دا نمونه ډیر کارېدلی دي فکر کوي لا هم مرتیا ورته شته او کنه شاعران د معاصر وخت او د معاصر نړۍ سره باید برابر شعرونه ولیکو څه فکر کوي عابد صاحب تلیفون قطع شوی دی نو زمونږ همکار هڅه کوي خو تر هغه وګورو چې زمونږ پروډوسر موږ ته څه راوروي درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د آشنایانو ادبی بندار او ادبی دیرې ته غواګیاست چې له واشنگتن خبريږي په دغه خبرونه کې زمنګ د شعر او ادب مینوال او اوریدونکو کولای شي چې زنګ راوهي خپل شیرونه خپل نظریات را سره شریک کړي او په درنه شپې په خبرونه کې موږ سره ملما باز محمد عابد دی چې له پیښوره موږ سره د ټلیفون پر لیکه دی او زموږ د استودیو شمیره ده 00120029 3 3 3. تاسو کولای شي چې که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ او انټرنیټ استعمالوئ نو کولای شي چې زموږ پر فیسبوک باندې www.facebook.com/voapashto هم خپل نظریات او پښتنې پرې دی موږ به دلته راوخلو او ملمو او اوریدونکو سره به شریکو. عابد صاحب تلیفون مو قطع شوی او بیا هم خرغ لاس خبرونه ته فکر کوم کوم اوریدلې وی د تبسم په نامه یو اوریدون کې زنګ راواله او یو شعر وورو چې په شعر کې زلیخا او درخانو ادم خان شمع پتنګ دا الفاظ او دا نمونه ډیر یاد شول. ما پوښتنه وکړه خو ستاسو ټلیفون قطع و زما پوښتنه به مونږ اوریدلې. زما پوښتنه دا و چې دغه دا ډول توري او الفاظ په کلاسیک پښتو ادب کې شاعرۍ کې هم ډیر کارول شوی دی لا هم کارول کیږي. فکر کوي چې لا هم ارتیاشته دا ډول نمونه او الفاظ ته چې په اوسنی اثر کې په پښتو شعر کې وکارول شي.
بالکل دا لکه څنګه چې زمي سيزونه زموږ د کلتور برخه ګرځېدلې ده او دا موږ سره په پیړې او پیړې ژوندې پاتې کیږي. یعنی که په کلتوري اړخ باندې موږ فکر وکړو نو همدغه چې زموږ په ادب کې دغه نمونه کې تاسو یاد کړل دا زموږ د ادب اساسه جوړوي. یعنی لکه سرمایه ده کنه نو دا که بیا بیا تکرار شي زمونږ راتلونکي نسلونو ته به داسې یو څه په لاس ورکړي چې که سبا چېرته هغوی خپل تاریخ ته خپل ادب ته تن کېږي نو لږ تر لږه زما د اوسني عصر لیکوال به ورته هغه اولنۍ پوړۍ خلاصه کړي دي کنه اولنۍ.
خو عابد صاحب فکر نه کوئ چې په دا ډول نمونو یا دا ډول نمونو په کارولو سره به شعر لا هم تکراری بڼه غوره کړي او په شعر کې به نوې سوژې او نوې نظریات رامنځته نه شي؟
نو همدغه داسې دی چې صاحب انداز بیا رنگ بدل دیتے ہیں ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں.
دا اس ترجمہ کنو منگ تا ترجمہ کنو تا اس دا شیر دیو ویل
خبری تا بعد نوے رنگ ورکی دا کچر تا بیا پا ماغا دو دری سوا کالو پا خواہ دم خانو جو خانے کسی تا پا ماغا زمرہ کی تنکیگی دا سمکار ندے
یعنی تاسو وای نمونه پروا نه کوي باید په نوی قالب او په نوی نظر کې شعر په چوکاټ کې. او ډیر مهرباني
د زلمی شعر مې اوریدو کنه وزه چې ویدیګه ما د سر لاندې کوتیګه نه دمه بلکې د سر د پاسه کېګه دم دا د خینې خبره ده کنه نو دی باید دا وتی او څه وکړي په ځای راځي چې سر د لاندې تیګه کیږي سر د پاسه دی تیګه کیږي لکه نن چې ما د یو زلمی شاعر شانواز باکر شعر په دې وکړو.
او ابي صاحب تاسو په پښتو شعر کې د د د د معاصر ټکنالوژي او یا کوم هم د یوشتمه پیړۍ لزینو استلاغانو د زینو استلاغانو د زینو نمونو تور په تړاو څه وای ک په شعر کې وکړول شي مثلا لکه کمپیوټر لکه مسنجر موبایل میسج په دې ورسېو کې ډیرو ځانو شاعرانو دغه تور او دغه نمونه کارولې دي. تاسو فکر کوي چې لکه په دې باندې کسام تر ډیره استایل شوی دی خو زین نو کې دا دی چې شعر یو ظریف جسم لري او باید په ظریف توري پکې وکارول شي او دغه دا ډول توري لکه ټکنالوژي او مسنجر او فیسبوک او دا وې درنده توري دي د شعر ظرافت او نازکتیا ته زیان رسوي.
نه زه
به
په نظر نه ما زه وایم چې کچیر ته موږ د نوې ټکنالوژي په شعر کې وکارو زمونږ د غنمي ټکنالوژي سره زموږ د پولي او د پتی دکان زلمی چې د سواد نلري پاتې دي او د سی په لور کولو کې
په کاروان کې بوخت یو د رادیو د لارې نه دغه سیزونه اوري. هغه له خپله سوال پیدا کېږي چې دا مسنجر سله وي یو چانه پوښتنه کوي، د هغه په علم کې یو خو زیاتوالی راځي، بل ورسره اشنا کېږي په قرار قرار یې دا یعنې دا ټولنه له ځان سره راوچتوي. نوی ټکنالوژي او نوی پرمختګونه که چېرته مونږ د شعر برخه وګرځو زمونږ خلکو ته علمیت ورکوي او زه د طرفدار یم.
ډیره مهرباني. ډیرو لوستونکو پوښتنې اپریخه او ډیر اوریدونکي په لاین کې را سره دي. یو دوه اوریدونکي به واخلو او بیا به دوه پوښتنې له فیسبوک نه را واخلو. مهرباني څوک او لکم ځینې غږیږي؟ د امریکا غږ آشنا رادیو آشنایانو ادبي ډیره ده.
زه د ولایت هرات مې د یک بچی په نام بایزید
فکر کوم چې د اوریدونکو لاین قطع شو، بل اوریدونکو برا واخلو. مهرباني څوک او لکم زینه خبرې کوي؟
ډیر مننه. وای کړی می قسم چې بس تاسو تر کو ته نه غورم، وای تا چې ځان سنگار کو خپل قسم ته فکر وره وم. ډیر مننه تاسو او خاص کر میلم ټول اوریدونکو ته سلام کوم.
ها نو قسم دې مات شوی روزم در باندې اوریدلې ده، مهرباني وکړه. خدای مرا والا پختنه نظر څه ویل واړی؟
آیا اوس خدا شي دی اوس دا کوم د دنش په پروګرام شي دی دا خاص کر د کالوران پروګرام او تاسو مشر دا ځته کواسي مشر وخت دا پروګرام ته ډیر ملګری نه او شیرونه مته یاد کړی نو زه دا نظر لرم زه په میلمه اعتراض نه کوم. میلمه موږ د سترګو تور دی او هر
نو که اعتراض دی په ما وي، اعتراض دی په سرسترګو د خپرونې په اولو شیبو کې مو یادونه وکړه چې د خپرونې اصلي کوربنه شافیه سردار نشته او زه نن ستاسو میلمه یمه، نو په دې خاطر دا چې دغه خپرونه نوره هم رنګینه شي ما ویل چې د اوریدونکو سره ښاغلی عابد او بعض عابد هم ولرو چې د دوی نظریات واورو او ستاسو شعرونه واورو.
آیا هغه ستا خبر خو سید ورور جان اوس دا کوم شي
تلیفون قطع شو. عابد صاحب وخت هم ډیر نه دی پاتې که یو چا پوښتنه کړې لنډ ځواب کې ورکړی وایي ډیر وخت کېږي ستاسو شاعري مونږ نه ده اورېدلې څه کیسه ده؟
زه ولا شاعري خو کومه خو هغسې نه لکه پخوا مې چې کوله دا ورور سم وایي
بوخت یاست
کومه کله کله چې وکړم نو هغه بیا په فیسبوک له ملګرو سره شریکه کړم. زه خو په دې وروستیو دوو کلونو کې بلکې دریو څلورو کلونو کې په نثر باندې بوخت وم. یو کتاب مې مخکې تېر کال کې د کلتوري رپورټونو چاپ کو چې هغه هم ذوقي مواد مې پکې راټول کړي وو.
او ډیره مهرباني عابد صاحب ستاسو لا بریالی توب لا بریا غواړو. الله مونږ دغسې بریالی او توریالی او ګړندی او هڅاند او هان لرنو کور ودان. نو په دې هیله چې ستاسو له خبرو له شعرونو نه زمونږ اوریدونکو او مینوالو خوند اخیستی وي او هیله من یمه چې تاسو به هم مونږ سره ښه وخت درلوده او له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې ټیلیفونونو ته مو ځواب ونه شو ویلی او له هغو لوستونکو مینوالو هم بخښنه غواړو چې پر فیسبوک کې پوښتنې پرې ایښې وي او د وخت د کموالي له کبله مونږ ونه شو کولی چې دغه پوښتنې ځواب کړو. زه جعفر خان یمه، تر بیا د خدای په امان. تاسو ته ښه شپه.
بانا بانا مسل د بولو د سنور به وګورم او ته چې پکې اوسې هغه کور به وګورم. بانا کدا وسل په گلشن نشو نظر نسیم نے کدا وسل په گلشن نشو نظر دل تم نے چپری سیزی آغا اور با اوبورم دل تم نے چپری سیزی آغا اور با اوبورم او ته چپا کی اوسه آغا پور با اوبورم. بانا بانا مسل د بولو د سنور با اوبورم او ته چپا کی اوسه آغا پور با اوبورم. تکل ندی چشم دی پدورشل کی قربانی تکل ندی چشم دی پدورشل کی قربانی